د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې بوز احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې اسف حبیبي مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو وروسته تاسو د کندوز ښار له امنیتي وضعیت خبرو. خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسلې اخیستي. د کندوز سرپرست والي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسله والو طالبانو پاکې شوې، کور په کور تلاشي روانه ده، او د امریکا متحده ایالتونو د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسلې اخیستې دي. ښاغلی ربانی پرون بغلانیانو ته وویل: تاسې په رښتیا د خپل وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاري یاست. هغه شوراګانې چې د کندوز تر سقوط وروسته جوړې شوې له دې خاورې د دفاع لپاره دي، او تاسې د ټول افغانستان لپاره مثال یاست. ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسلې اخیستي، او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په بغلان کې حتی یو شمېر هغه کسان هم مسله شوي چې د پولیسو تر څارنې لاندې وو. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي چې له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسله والو طالبانو پاکې شوي، کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلی دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل: جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې، او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل شي. زموږ امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ملکي تلفات کم شي او ملکي کورونه ویجاړ نه شي. هغو کورونو ته چې امنیتي ځواکونو نیولي مرستې رسېدلي، خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سرپرست والي څرګنده کړه چې د کندوز ښار زیات دوکانونه هم تړلي دي، خو صحابي روغتون ښایي نن فعال شي. د مدني ټولنې لسګونه فعالانو بیا د افغانستان د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې ده. دوی چې د شورا دروازه هم بنده کړې ده، په کندوز کې د روانو ناامنیو په اړه شکایت کوي، او وایي چې د کندوز اصلي تصویر هیڅ چاته نه ښودل کیږي. دغو مظاهرهچانو د کندوز د مسلې د حقیقت موندنې ټیم په جوړښت انتخاب وکړ، او وی ویل چې د دې مسلې د څېړلو لپاره باید بې پرې او ملي شخصیتونه انتخاب شوي وای. د لوګر امنی قمندان جنرال داود احمدی وای په پلی علام خروار او برکی برکول سوالی کې په پوزي عملیاتو کې لکتر لګه 15 وخت وسله وال وجل شوې دي. احمدی پرون ازادي رډیو ته ویل چې په برکی برک ولسوالی کې هم د وسله والو ډلو پر ضد امنیتی ځواکونو ګډ عملیات روان دي. په عین حال کې د کندهار پولیس وای لکتر لګه 100 وسله وال په شوراګه ولسوالی کې په پوزي عملیاتو کې وجل شوې، او 50 نور ټپيان دي. په شوراګه کې د عملیات پرون اوړ مورس پیل شو. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره پوړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 40 پوله، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 59 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې، او پر دواړو غاړو یې غږ کړی دی چې آرام شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي تیره ورځ خبریالانو ته وویل پر اسرائیلیانو بریدونه یو تروریستي عمل دی. له څه باندې اونۍ راهیسې دا شخړې روانې دي. د غزې لور ته اسرائیلي پوځیانو تیره ورځ د اخوډه پر مهال شپږ فلسطینیان ووژل. اخوډه په هغه وخت رامنځته شو چې فلسطینیانو له غزې څخه چې د حماس اسلامي ډلې په لاس کې ده پر سرحدي اسرائیلي پوځیانو کاڼي وورول، او ټایرونه یې چې اورې بلکړی وو د فوجانو لور ته ورخوش کړل. په بیت المقدس کې بیا یو فلسطینی تیرورست یو 14 کلن اسرائیلی په چاقو ټپي کړ. په یو بل پیښه کې د لویدیځې غاړې پر پوله د پولیسو په وینا یو فلسطینی وروسته تر دې ووژل شو چې هغه پر چاقو د پولیسو پر یو افسر برید کاوه، غوښتل یې وسلې ترې واخلي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش ته د هیواد حلب ښار ته یو شمېر نږدې کلي نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکزي په لندن کې دی وایي چې داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولې چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روسیې 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 18 بمباري کړي، او د اسلامي دولت د وسله والو شپېته مرکزونه ویشتي دي. د کرملین چارواکي وایي چې په سوریه کې د روسیې د پوځ بمباری چې د سپتمبر په 10مه پیل شوې پر موسکو مالی فشار نه دی راوستی. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف پرون خبرلانو ته وویل چې د روسیې هوایي کمپاین یوازې د دې هیواد له دفاعي بودجې تمویلیږي او اضافي لګښت نه دی ورباندې راغلی. پیسکوف په دې اړه ځانګړی ارقام نه دی ورکړی. روسیا په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو د ارزانه کېدو او د یوکرین په چارواکو په چارو کې د لاسوهنې له امله د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله تر زیات اقتصادي فشار لاندې ده. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر په سوریه کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. دغه وزارت خبرپاڼه وایي چې کارتر پرون جمعه د داعش پر ضد پر مبارزه د تمرکز او د زیاتولو لپاره په سوریه کې د اپوزیسیون یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیون ډالر ورته ځانګړي شوي وو له سترو ستونزو سره مخامخ وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز سرپرست والی وایي
دوکانا هنوز بسیار کم باز شده، اکثریت دوکانا هنوز هم مسدود است.
د کندوز د ښار د امنیتي وضعیت په اړه پروانه خپرونه کې وړاندې تفصیل درکو. یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې روسیه په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
کله چې روسیه افغانستان ته راشي دا هیڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي.
د پاکستان سرریاسم او لوی درسیز د افغانستان پر امنیت شخیدلی او ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړی توپ کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار د دغو خبرو لپاره یو وړاندیز لري.
اصل اوربان د فکر کوم چې خبره اترې یعنی نتیجه لرون کې خبره اترې به وي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمفونی راوړي.
د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي د ښار په ځینو سیمو کې جګړه لا روانه ده. د دانشی په وینا د کندوز په کابل بندر، خان آباد بندر او امام صاحب بندر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وسلوال طالبان لا هم د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو او نورو ملکي ځایونو لا هم ډزې کوي او امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د امنیت لپاره څوکه پر مخ روان دي. دانشي څرګنده کړه چې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو پاکې شوي له تیرو دوو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي روانه ده او لږته لږه دیارلس وسلوال طالبان نیول شوي دي. حمدالله دانشي وایي دوکانونه ډېر کم پرانیستل شوي دي. حوزوي روغتون په بشپړ ډول د وسلوالو د حملو له ساحې وتلی او شایي نن په کار پیل وکړي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړه چې په ښار کې د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکړل شوی او تر هغه وروسته به د تخریب شویو ځایونو د بیا رغونې خلکو ته د پاک اوبو او برېښنا رسولو کار پیل سي. حمدالله دانشي وویل
یک مقدار کومکایی که در دسترس قماندانی امنیه و ولایت اینجا بود
هغه په خیمرستی چې په امنیه قماندانی کې وي هغه کورونو تر رسول سوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. نن به له کابل مرستي راورسیږي او به ویشل سي. په بلخ کې زموږ کډوالو ته فوق العاده کومک سوي. په تخار او بدخشان کې هم شهر کلی سوي. په بغلان کې د جګړې له امله ډیر کار نه دی سوي. خو په کابل کې هم یو شمېر سوداګرو د کندوز له بي ځایه سوي خلکو سره د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی څرګنده کړه چې د جګړې په سیمه کې خلک له مرستو محروم پاتې دي او د مرستو رسولو ډلې نشي ورتلای. هغو نړیوالو او کورنیو خیریه ادارو او انجوګانو چې په کندوز کې ملکي خلکو ته مرستې رسولې هلته د ملکي روغتون تر بمبارۍ وروسته فعالیتونه بند کړل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه ملکي خلک ووژل شول چې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې مرستندویې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. دا خیریه اداره چې د کندوز د حملې په اړه څېړنې کوي وایي چې له دې ولایته یې خپل کارکوونکي ایستلي دي او په ټول افغانستان کې اوس د خپلو کارکوونکو د امنیتي مامورینو او ناروغانو د امنیت په اړه غور کوي.
په راپور کې مو د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشي په وینا واورېدل چې د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې لا هم ډزې روانې دي، خو یو څه وضعیت بهتره شوی دی. د په وینا له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه ده دغه شیبه؟
سلام تاسو شبر صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو ته. تېره شپه په کندوز ښار کې ډېره درنه جګړه روانه وه. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان صاحب سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار د کابل بندر همدارنګه د سزرک سیمه او د کندوز ښار پورې اړوند د درېم اوزه قوخانې سیمه کې دغه تصفف کړي دي. اوس مهال تصویري عملیات د داخلو په سیمه کې روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې اوس مهال د خان آباد بندر کې تصفیه عملیات روان دي او افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی ده، خو دا یې ونویل چې په دغه جګړې کې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
تاسو ویل چې د خان آباد په بندر کې تصفیه عملیات روان دي، د امنیت قمندان څرګنده نه کړه چې تصفیه عملیات مطلب د پلټنې عملیات یا کنه جګړه مخته روانه ده.
شبر صاحب، جګړه روانه ده ځکه اوس هم وسوال مخالفین د خان آباد بندر کې همدارنګه داخلو کې په دې سیمو کې په استوګن ځایو کې سنګرونه نیولي، له هغو ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دغه تصفیهي عملیات روان دي په سیمه کې. همدارنګه بلې خواته د سیمې اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار هغه سیمې چې په دې دیارلس ورځو کې د طالبانو په ولکې کې وې تصفیه کړي او دغه عملیات پرمخ روان دي. همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو همدارنګه سیمه ییزو مشرانو ژمنه کړې ده چې دغه ولایت به د نن ورځې تر ماښامه پورې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي، خو د وخت په تېرېدو سره به ښکاره شي چې افغان ځواکونه به څومره وتوانېږي دغه ښار د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه تصفیه کړي.
آریان صاحب، لکه څرنګه چې تاسې تشریح کړه، تقریبا د کندوز د ښار یو مخ مرکزي سیمه د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې ده. څرنګه دوکانونه پرانیستل شوي دي؟ د کندوز سرپرست ولی خو وویل چې خال خال دوکانونه پرانیستل شوي دي، البته د پرون ورځې موضوع ته اشاره کوله. نن څرنګه
اوس هم د کندوز تخار لویې لارې ترافیکو پرمخ تړلې ده او همدارنګه په ښار کې مرکزي سیمو کې دوکانونه نه دي خلاص، خو یوازې هغه سیمې چې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي لکه د خیابان مدرسې څخه همدارنګه د دورې لاندې دغه دوکانونه خلاص دي. او داسې په کوڅو کې کوم دوکان کې خلاص وي نور ټول ښار نه دی خلاص، ټول ښار تړلی ده ځکه مرمۍ راځي او دلته جګړه روانه ده. خو بلې خواته د کندوز بیا مې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځو راهیسې دغه د کندوز او زوی روغتون د طالبانو د ګواښونو لاندې وو، خو اوس دغه روغتون هم د ګواښونو نه ژغورل شوی ده. هغه وویل چې په دغه دیارلس ورځو کې د کندوز او زوی روغتون ته څه باندې شپږ سوه ټپیان راوړل شوي دي او نږدې شپېته تنه وژل شوي.
بله، زموږ د خبریال ټلیفوني رابطه قطع شوله. د اجمل آریان د څرګندونو په اخیره کې مو واورېدل چې د روغتیایي مسؤلانو په وینا په د کندوز حوزوي روغتون ته په تېرو څو ورځو کې شاوخوا شپږ سوه ټپیان وروړل شوي دي او ګمان کوم چې بیا ویل چې تقریبا شپېته کسان وژل شوي دي. ځکه ټلیفوني رابطه قطع شوه. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. خو اوس په یوې خبرتیا پسې دې ته راشو چې یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې روسیه په افغانستان کې داسې مداخله ونه کړي لکه څرنګه چې په سوریه کې کړې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن دولسه مده چې روسي ځواکونه په سوریه کې هوایي بمباري کوي او توغندي هم ویشتلې دي. روسان وایي چې په سوریه کې د داعش پر ضد دوی عملیات کوي. البته لویدیز شک کوي او وایي چې داعش دوی دومره نه په نقشه کوي لکه څومره چې د بشار الاسد د رژیم مخالفان په نقشه کوي. خو په افغانستان کې هم دا ویره شته چې شایي روسان د داعش د ځپلو لپاره په افغانستان کې عملیات وکړي. یو شمېر افغانان له دې سره مخالفت کوي او ځینې کسان بیا وایي چې روسانو پخوا هم په افغانستان کې مداخله کړې وه او هغه مداخلې ته په کتنې سره روسان باید افغانستان ته رانشي او دلته امریکایي ځواکونه او نور نړیوال ځواکونه شته او ستونزې به راولاړې کړي. په دې اړه اجمل تورمان یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بېساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې روسیه کولی شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولی شي چې د سیمې او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې د ننه او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر ښه رول ادا کړي. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډیر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ دا خبره منلې چې د افغانستان ستونزه یوازې په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ییز بودونه هم لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایعو غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د ښې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکي او پوځي مرستې ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلي که د افغانستان پوځ هلیکوپټرې او نور مناسب جنگی مهمات درلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسي چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څیړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له نږدې ویونۍ راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیه الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچه وي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایي حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناټو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایي عملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادي مستمیار ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر اختیار د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادګي لري دوی نو بیا دې اول د ناټو سره خپل دریځ معلوم کړي. پلان او اهداف چې روسیه دوی ته پیشنهاد کوي او قوتي ورکوي نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان د پیمان او موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. خو بیا دوی سر باندې کوي او افغانستان کې مسلحې قواوې نه پیاوړې کوي، خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک. بیا یو طرفه کې دا خبره بیا د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره
وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله څرګندونې کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډېر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمد زی وایي روسی چارواکو ته به ووایي چې افغانستان سره به د هوایي ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې انفیګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایی ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیا د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی، خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې نامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیا له دې امله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي، د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخواني شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وایي:
نوم مې نور رحمان دی. چې روسیا سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیه افغانستان ته راشي، دا هېڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحالېږي په دې، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیه هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یو ځای شي نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کېږي.
یو شمیر کابل میشتي د افغانستان د اوسني ناسم وضعیت پلا په روسیه چوي وایي چې په دغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووشل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه کولی شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکي حضور اسانه نه وي.
در افغانستان ممکن همکاریای تخنیکی، همکاریای
روسیه کولی شي له افغانستان سره تخنیکي او استخباراتي او له دې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیې او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید دی، خو داسې د مداخلې میکانیزم به څه وي دا به لرې وي چې موږ یې په اړه وایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناټو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کېدای شي چې په دغه هیواد کې د دغو لویو ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي ښه به دا وي چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای پر تخنیکي، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هیواد همکاري زیاته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیکا کې د یوې لوی مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه، خو په هلمند کې یو ښوونځی ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. لومړی به راشو هلمند ته. دغه ښوونځی د ګرمسیر په ولسوالۍ کې ودان شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس ته راپور لري.
د کوچنی دروشان پرم دغه ښوونځی 12 درسي او 4 اداري خونې لري. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د ښوونځي د ودانۍ د افتتاح پر مهال ازادي راډیو ته وویل پر ښوونځي څه باندې 121 میلیون افغانۍ لګښت شغلی دی چې د سپارټ یا د ولسوالیو د پراختیا پروګرام لري ورکول شوی دی. جعفر وویل د کوچنی دروشان دغه ښوونځی په یو وخت کې د 200 په شاوخوا کې د زده کوونکو ظرفیت لري. د پوهنې رئیس زیاته کړه تیار ښوونځي ودانۍ د کار د بشپړېدو سره 300 نوي زده کوونکي هم جذب کړي دي.
د کوچنی دروشان دولس تلګیزه ښوونځی 300 لس متره دی حاتی دیوال، یو سیټ 15 غرفایي تشنابونه او یو حلقه دی وبو برما د 121 لک نو نظر څلور سو دریش په افغانۍ په بدل کې چې د سپارټ پروګرام لارې تامینې دي په قرارداد ورکړ شوی دی. نوموړي پروژه د یو کال په موده کې تکمیل او دا د اوس ګټه اخیستنو ته وسپارل شو. یا د ودانۍ 12 درسي خونې، څلور اداري خونې لري، همدارنګه 240 دانې دوه کسیزه میز او چوکۍ درلودونکي دي.
دول په ګرمسیر ولسوالۍ کې ټول 9 ښوونځي فعال دي او د هغه ښوونځیو د ودانۍ کار به هم پیل سي چې ودانۍ نه لري. په عین حال کې د کوچنی درویشان د دغه ښوونځي زده کوونکي چې په خوایا ترشناس منلندي زده کړې کولې، د ښوونځي د ودانۍ په پرانستنه خوشاله دي. وایي د ښوونځي ودانۍ چوکۍ او میزونه به په درسي بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. دوی وایي په خوایا په یو نه امن سیمه کې درسونه ویل او تر دې وروسته به په امن کې وي.
مخ مو پاره بغره په سر داس و ډیر مشکل او ټکان مینه نه و. اوس دا مکتب رسوي مو ډیر په خوشاله د زده کوونکو کې ډیر دي او معلمین غواړي.
نو مغلا محمد دلته درس وایم او کښنی درویشم په مکتب کې فعلاً او دا مکتب چې جوړ شوی مو ډیر زنه خوشاله یو. وختي هلته مکتب جوړ جوړ دا څوک نه اتله خطر بم دوم او زلی د مکتب ته شراز جوړ سوې د ګردن شاګردان ازي
خوشاله په دې مکتب کې په مکتب کې د پچاوي سره مکتب ډیر مینونه و دربې و څوک نه راتله په دې مکتب کې څوک راځي و سم شاګردان کم دي معلمانو کم دي معلمان نه لرو دونه
ته هلمند په هنر ریاست وای په ګرم سر وسول کې شوخه شپانه زر زده کون کې شونځي ته ځي چې یو زرناته انجینر دی او دروان تعلیمي کال د پیل تر مخه شوخه 2000 نوي زده کون کې هم په دې وسول کې جذب کړی دي
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې مو د یو شونځي ته جوړېدو راپور اورېده بل لور سره پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت یوې دیني مدرسې د جوړولو چارې د جمعې پروس پیل شوې او ویل کېږي چې په یو کال کې به دا مدرسه جوړه شي لسیمې نجیب الله خیل راپور لري
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت یو شمېر هغو طالب علمانو ته چې پخوا یې د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کولې په داخل کې به ورته د دینی زده کړو زمینه برابره کړي دوی وایي چې د افغانستان په داخل او د معارف په چوکاټ کې دینی زده کړې به نه یوازې په دې ځوانانو کې هیوادنۍ روحیه پیاوړې کړي بلکې افغان ځوانان به د پردیو د هدفونو قرباني هم نه ګرځي د پکتیکا چارواکو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې لپاره د اساسي ودانۍ د کار په پیل غونډه کې وکړې د پکتیکا د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس واصف الله واصفي رسنیو ته وویل چې د دې مدرسې طالب علمان به د خپل ولس او خاورې خدمتګارانو او نظام ته به خدمت کوي
نو دوی به دلته خپل زده کړې مخې ته وړي په خپل کور کلي کې دغه طالبان ملته روزل کېږي او د خپل خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي او دوی به حمایه کوي او ملاتړ کوي به
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې دینی مدرسې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي د پوهنې رئیس کوچي ځاځي وویل چې د دې ودانۍ مالي لګښت د مخدره توکو پر ضد وزارت ورکړي چې په یو وخت کې به د زرو طالب علمانو د زده کړو گنجایش ولري
یوه دینی مدرسه د نشهید توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د 3 میلیون افغانۍ پر ضد جوړیږي او متصوی بنسټ ډبره کې خوده چې د یو کال په موده کې به د دې چارې بشپړې شي
بلخوا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي د دې مدرسې په جوړېدو خوښي څرګندوي او دولت ته ژمنه ورکوي چې د سیمې مشران به په دې مدرسه کې د پردیو د سیاسي مفکورو او نفوذ مخه نیسي د سروبي ولسوالۍ یو تن قومي مشر د افغان حکومت د دې اقدام څخه مننه وکړه او له دولت سره د هر راز مرستې ډاډ ورکړ هغه زیاته کړه
د خاورې خدمتګاران او د اسلام د دین لپاره به انشاءالله دا یو قوت یو سپی او د تاسو نه ډیره مننه کوو چې د دې مسلمانانو او د اسلام د بنیاد او د دین د اساس دی
افغان حکومت ډیر کړنی وکړه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په دینی مدرسو کې طالب علمانو ته د افغانستان د خاورې او نظام پر ضد روحیه ورکول کیږي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشن آسمان لاندی پروگرام نن تاسو لازدی رادیو اوریدلشی او تاسو کولیشتی چی دی پروگرام تا پا مستقیم ډول تلفون وکړي او خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړي هم درس تاسو کولیشتی چې خپل نظر د افغانستان د دولت تر مقاماتو پوری د دی پروگرام للاری ورسوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
یونس هلال نورستانه د کونړ له ولایت خلیکی موږ د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کالداري د بندي شي ځکه چې په هر ځای کې کالداري چلی شي افغاني څوک دومره نه استعمالوي یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی پر اسوبلی سیمس کې لیکلی دی په کندوز کې په جګړه کې ګڼ شمېر ملکیان د حکومت لخوا وژل شوي دي د طالبانو لخوا نه دي وژل شوي او یو بل اوریدون کې بیا لیکلی دی او دې ته ورته سیمس دی عبدالرحمن که چېرته طالبانو په کندوز حمله نه وای کړې نو حکومت به ولي ملکیان وژل او یا طالبانو به ولي ملکیان وژل لیلا محمدی له هلمند لیکي حکومت په کندوز کې د جګړې ځپلو سره مرستې وکړي. هغوی مرستو ته اړتیا لري. رحیم الله مقدس له هلمند په استولې سیسمس کې لیکلي دي، افغان دولت او طالبانو ته وایم چې د سولې خبرې پیل کړي. نور محمد حقیار له هلمند په استولې سیسمس کې لیکلي دي، په افغانستان کې د روسي پوځي مداخله ته لاره هوارول لوی اشتباه ده. حکمت الله حماس له نادالي څخه په راستولې سیسمس کې لیکلي دي، د دوی په ولسوالۍ کې ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي او د لاسادي راډیو هیله کړې ده چې دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي. ازادي راډیو مقامات په لدې خبر شي او هڅه به وکړو چې دغه ستونزه هواره شي. البته ازادي راډیو په ولسوالیو کې په اف ام نه اورېدل کېږي او تاسو یې کولی شئ چې په منځني څه په 2016 ازادي راډیو په کلیو او بانډو کې واورئ. لاس په جاو دیش تک کې شپې لاند خبرونه له صفی الله سنګ زیس خبر.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې. ویل کېږي په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسلې اخیستې او د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وویل چې له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د مدني ټولنې لسګونه فعالانو او یو شمېر عامو خلکو د افغانستان د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې. دوی د شورا دروازه هم بنده کړې او وایي په کندوز کې د روانو ناامنیو په اړه باید حکومت بې غوري ونه کړي او حقیقت موندونکی پلاوی باید بې پرې واوسي. د لوګر امنیه قمندان جنرال داوود احمدی وایي په پلی علم خروار او برکه برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي او پر دواړو غاړو یې غږ کړی چې آرامه شي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د هېواد حلب ښار ته یو شمېر نږدې کلي نیولې دي. او د کرملین چارواکي وایي په سوریه کې د روسیې د پوځ بمباری چې د سپتمبر په 13 پیل شوی پر مسکو مالی فشار نه دی راوسته.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس پر راشو د پاکستان د سر اعظم او د لوی درسي خبرو ته. د پاکستان سر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کړې دي. له پاکستانه زبی شفق راپور لري.
پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان په وضعیت بحث کړی چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په تروریستي پیښو او همداراز د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. د پاکستان د دولتي اژانس تر راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې کتلي او په ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د ممکن اغیز په اړه غږېدلی دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو تر هغې وروسته د افغانستان په اړه خبرې کړي چې تېره ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز د دې هېواد د جګپړو قمندانانو په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی او همداراز د پاک افغان پولې د امنیت په لا ټینګه خبرې کړې وې. دغو چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان وضعیت څېړلی او د ډیورنډ کرښې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او همداراز ډیورنډ کرښې ته څېرمه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دې هېواد د سیاسي او پوځي مشرانو کتنو او څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان د افغانستان امنیتي وضعیت په کلکه څاري. د امنیتي او دفاعي چارو څارونکي او د پاکستاني پوست پخواني منصبدار بریګیډر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان خرابېدونکي امنیتي وضعیت به ښایي پر پاکستان هم بد اغېز وکړي.
افغانستان کې چې کوم حالات هغې باندې پاته شي او په بازر باندې چې کوم دی نو هغه به زیات مضبوطولی شي، ځکه چې هغې وګوري چې د افغانستان حکومت هلته کې کمزوري شي او دا نور قوتونه رامخکې شي نو بیا پاکستان ته خطره جوړېږي شي. خو دا ده چې افغانستان کې دننه حالات خرابېږي، د هغې پاکستان باندې اثر پرېوځي.
له بلې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت مذاکراتو ځنډېده او په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول چې په نتیجه کې د دواړو خواو اړیکې خړې شوې. خو بریګیډر محمود شاه بیا وایي د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو لخوا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر غندلو وروسته اوس په کار دی چې دواړه خواوې رامنځته شوې بې باوري د خبرو اترو له لارې هواره کړي. دا یادونه ورده چې که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک لا تر دې دمه مبهم دی، خو د پاکستان پوځي او سیاسي مقامات په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره مذاکرات غوره لار بوري او پر دواړو خو ټینګار کوي چې دا لړۍ د بیرته پیل کړي.
پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي دي چې اسلام آباد د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتو دی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار د پاکستان پر نیت شک لري او وایي پاکستان په خوله یو څه وایي خو عملا لاس په کار کېږي نه. له ښاغلي قاسم یار سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې قاسم یار پر پاکستان خپل شک داسې واضح کړ:
ټول خبره یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبره اتره چې سولې خواته وخوځېږي موجوده نه وه. دومره دی چې وخت ضایع کېږي او وخت تېرېږي. مونږ د سولې غوښتونکي یو، یو تلپاتې سولې، یو عادلانه سولې مونږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم زمونږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتل د طالبان او وسلوال مخالفین لرې کې دوام یو اوربان به خواته لاړ. پس له اوربان زه فکر کوم چې خبره اترې، یعنی نتیجه لرونکې خبره اترې به وي. د یو خوا یو غوږ د سولې خبرې اوري او بل غوږ د انفجار او ځانمرګ حملاتو او نورو.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دي چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول تابعیت ولري، یعنی یو واحد مشرتابه موجود دی. اوس خو توته توته شوی. مونږ په خیال چې باید سوله باید یو جامع او اخیز سوله به وي، نه چې یو ګروپ سوله به وکړي او بل یې جنګ ته دوام ورکړي. خو
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي؟ یا په افغانستان کې ولې سوله نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډېر ټینګار کوي؟
د یو خبر په توګه دا یو مثبت خبره ده، خو هغه خبر چې عمل هم په کې موجود دی، یعنی پس له خبر عمل موجود دی او داسې خبره اتره چې یو نتیجې ته ورسیږي، سولې به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي، متمرکز به وي، یو کاري اجندا پکې موجود وي، نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کېږي یا عمل خواته بخوځي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار وو. په یوې خبرتیا پسې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماښام له 2 د سهار تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي. بیا پر همدې څپو د سهار له 2 د ماښام تر 2 پورې ازادي رادیو اورېدلی شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صافی وړاندې کړي، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه له اسدالله الدین څخه اور.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د داعش ډلې ګواښونو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې داعش د پاکستان، عربو، امریکایانو او انګریزانو لخوا روزل کیږي. په مطلب کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله لیکل شوی چې د داعش یو شمېر مرکزونه د منځنۍ آسیا او د سیمې په هیوادونو کې دي او په جلب او جذب لګیا دي. په مطلب کې د روسي چارواکو په حواله دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 3000 جنګیالي او د طالبانو 50000 کسان فعال دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی روسیې ته ځي څو د هغې هیواد له چارواکو سره د داعش د ګواښ په اړه خبرې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان حالاتو ته په کتو لیکلي چې د ناټو ځینې غړي هیوادونه د افغانستان په اړه خپل پلانونه بدلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په حواله لیکل شوی چې د ناتو ټولو غړو هیوادونو ته لارښوونه شوې چې په افغانستان کې پر خپلو پلانونو غور وکړي، دا ځکه چې پر دې پلانونو دوه کاله اوښتې دي. سرنوشت بیا په یو تحلیلي مطلب کې د کندوز جګړې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړې د افغان ځواکونو کمزوري او د سولې د ستراتیژۍ عیبونه څرګند کړل. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د عراق له موصول ښار سره د کندوز د سقوط تشبیه کېدل افغانستان ته یو خبرداری دی، او هغه دا چې افغانستان به هم د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته د عراق له برخلیک سره مخامخ شي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا له افغانستانه په وتلو کې غور او دقت وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس په افغانستان کې د داعش ډله یو نوی ګواښ دی چې په سیمه کې د فعالیت ریښې غځېدلې دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو موجودیت ټولې نړۍ ته یو ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان د فرصت ته په تمه و او دی چې بهرنیان له افغانستان ووځي او دوی د وسلوالو مخالفینو په تجهیز سره په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې زه ناجیه صفای ساجی هر کلی کوم. نن په دې پروگرام کې د وینې کمښت او له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره میلمه دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
زه مخفل نیکیلې تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته
ډېره مننه ډاکټر صاحب یوسف زی، تاسو به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې ولې یو انسان د وینې په کمښت اخته کیږي؟
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي. عوامل عمده که خصوصا پیشخوان ما زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده، و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می وقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه، یا شیوع فوق العاده خصوصا پیشخوان ما خانم های جوان و خانم های در سن عملگی هستند وقاتش دیده میشن. ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه هم مثلا کمبود ویتامین B12، فولیک اسید، کلی از فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونن سبب کمخونی ها شوه، مخصوص سرطان های خون. بعض امراض مزمن دیگه هم مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن، کسایی که روماتیزم دارن، تکلیف های میده، کلی از این میتونن سبب کمخونی شوه.
نن په خبرونه کې د وینې په کمښت غږیږو او د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره په خبرونه کې دی، تاسو ته هم معلومات درکې. یو اوریدونکی لرو له پروان ولایت نه، مهرباني وکړئ سلام علیکم.
سلام علیکم سلامونه دې ته د ساتل ته دی ورسېږي. زه میراث خاصین د اوربانه مسابقه
قاسمی صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب ساسي پوښتنه ځواب کړي. مهرباني
د ساتنه دما پوښتنه دره چې دما شکون د قلبي تکلیف ته لوسته، یعنی ما چې ډاکټر ته پوښتنه ډاکټر وکړي نه چې څو هغه وړه نلکه دې باندې دا وای دا اینه لخته شوی ده وزه بعد چې دا بعد چې دا وخري چې دا اینه ډیر ناره شي، یعنی چې به راک کې دی یو مکی وڅانې خاله ځان په څه کې چې وخه دي دا سړی کېږي ځان د نن بار وړای نه شي پاندا کای او څه څه سار کړي دې زړه سړی کېږي دا سړی چې دا سره کمی غاځو خري چې دا یی نه لخت نارې شي چې پراخ دې رو پیدا کړي
اگر سوک چه ده قلبی امراض و خطر پا کیوی لکه سن لوار وی ده اگر فامیلی تاریخ شو لری چربی دیوین شکر ده اگر شان ده اگر زمینه مساید کیوی چه ده اگر وینه رگ بند شی که اگر تا عملی قلبی هم ویو پس لگه چه دوی ده اگر عملی قلبی اربان راغه ده مجبور ده دوامداره دغه دواګان لاري غزال لاري نکیږي. غزال لاري داس کیږي چې دغه خپل رژیم منظم وساتي، وزن د سم وساتي، دغه چربي دی وینه لپاره دغه شان کنټرول کی، که شکر لاري هغه شکر د منظم کنټرول شي. خو غزین دواګان لکه آسپرین که دیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده، تر څو چې ژوندی ده دغه آسپرین دوا وخوري، هغه وینه بیا همسې دغه مشکل ورته نه پیښیږي انشاءالله.
عادل کاپیسا ولایت نه، السلام علیکم.
تاسو څنګه پوښتنه دا ده چې زموږ یو مریض دغه وینه د زخته ډېر کم لري، دغه یو څه غزام وخوري چې دا وینه د انسان پوره شي، او یو دویم دا چې موږ ډاکټران ته بیولو دوا یې هم ورکړې، بس هغه نه کوي، وینه نه پوره کېږي.
مریض د څو کلن ده؟
دوه ویشت درویشت کلن ده.
کمخونی عوامل مختلف ده، اول باید معلوم شي ولې دا وینه کمه شوې ده. تر څو چې اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موفق نه وي، ځکه چې دغه یو ګردې تکلیف دغه کمخونی عامل کیږي، نو دغه اوسپنه کمبود کیږي. دغه افغانستان کې ډېر معمول ده، ځکه چې ما اول هم ویل تقریبا 50% دغه کمخونی علت همغه کمخونی د فقدان د عوام ده. دکتران تا چیزی اغوی ماینات نور کهوی، خوالی دغه دواگانی چه دو اسپنه لری اغا ور کهوی، خو اغا اصلی چه کمبود دوا نوی اغا نتیجه نور کهوی. اول باید ده معلوم چه چه ولی کم خونه شوی ده، علت معلوم شی، پس لغا عامل سببی تدویش انشالا خکیگه. دکتر
صاحب دخول سلامون اولنده کام.
زما سلام آزده. سلام
ایتو مغزان استفاده
مثلا دیگه کمخونی به تکرار کنید. خب دغه کمخونی دغه مرض نه ده، دغه خپل یو عرض دی او مرض ده، یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده، لکه سرد یو څوک سردرد لري هغه دغه شکایت کوي. دغه کمخونی علت باید تر څو چې معلوم نشي مشکل ده. زموږ په جامعه کې د غوښه زیات پیدا کیږي، غوښه د منبع د آهن ده، اوسپنه ده. هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځلې دغه غوښه، خصوصا غوی غوښه په هفته یو ځلې وخوري، ځیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د آهن ده. بل کولی شي دغه میوجات هم لري، سبزیجات هم لري، خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او آهن منبع اساسی د حیوانات محصولات ده، لکه چې غوښه او ځیګر.
بله، زابل نه یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کېږي، زنانه ته، او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضۍ باندې اخته کېږي، دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کم مریضي ده، دا د عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي، او که داسې دی که ښه پام لري دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا دا کمخونی کې اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه، ډېرې مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
اساس دغه کمخونی په ښځو کې زیات ده، ځکه چې دغه کمخونی د اوسپنه معمولا ما اول هم ویل چې د ښځې سر زیات ده. او بل سوال دغه تلسیمیا یو مرض ده، ارثي مرض ده، چې ماشوم ته پلار مور کوم نقیصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي. خو دا یو متاسفانه یو مریضي چې تر څو چې دغه ژوندی دی دغه ورسره وي، خو دغه درې رقمه لري. یو یې شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه، خو هغوی چې کله چې واده کوي هغه څوک چې تلسیمیا ولري او بل سړی واده وکړي هغه هم دغه مرض ولري، بیا دغه چانس زیاد ده چې ماشومان دغه خراب شکل تلسیمیا مجور هغه شکل بزرگی یا خطرناکی ده هغه معوف شي. خو تلسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده، خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه اډو کې تبدیلیږي، د هغه بیا تداوی لري، خو دغه ماشومان اکثرا تداوی داسې محافظه‌کارانه ده، تر څو چې دا ژوندی ده دغه باید وینه واخلي، او وینه سره دغه کله چې ډېر وینه واخلي بیا دغه وجود دغه آهن مضر ورته پیښیږي. هغه لپاره ځینې دواګانې سته که دغه اوسپنه د وجود بیا له وجود نه ایسته کړي.
عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب، چې هر ډاکټر ته دلته په هلمند ولایت لشکرګاه کې هر ډاکټر ته ورسمه وایي د وینې میکروب دی، د وینې میکروب دی،
دا به میکروب ګولۍ او نکاسین ستنې ولګوم یو څو ورځې بیا شوي بیا وروسته بیا به وینه میکروب دي.
دغه بالکل عام شوی ده، خصوصا په اطراف کې به وینه میکروب لري. دا علت د وینې باید معلوم شي ولې میکروب لري. دا مورقه ده، دا حیواني مورقه ده، توبرکلوز ده، څه شی ده؟ هغه میکروب چې په وجود کې زیات شي خب خامخه دغه یو ځینې علایم په وینه کې معلومیږي، خو هغه دا معنا نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې میکروب سته. هغه لپاره باید عامل اصلي معلومه شي کې ولې کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کله چې دا معاینات هغه یو معاینات ویدل تست ورته وایي چې بیا وکړي هغه مثبت ښایي. دا معنا نه لري چې دغه مریض مورقه لري او وینه یې مکروب سته. خب باید اصلي عامل معلوم شي، هغه منظمه کورس تداوی واخلي. داسې مکروب ده چې تداوی لس ورځ ده، او داسې مکروبونه ده چې تقریبا دوه میاشت لپاره باید دوا واخلي، او ځینې مکروبونه ده چې شپږ میاشت اته میاشت. هغه تر څو چې مکروب معلومه شي پس له هغه ډاکټر منظمه تداوی شروع کړي انشاءالله ښه کېږي. خو ناقصه تداوی ښه نتیجه نه ورکوي، هغه مکروب مقاوم کیږي، بیا هغه بل ډاکټر ته ولاړ شي هغه چې دوا ورکړي هغه بیا مؤثر نه وي.
السلام علیکم سفی خور، سلامونه تاسو ډاکټر ته سلام تللی نبی الله
علیکم سلام
د زابل ولایت ورغندا د لسلو د شیطان د کلی چې کوم کې نبی الله د شیطان له غزر سره تعالی کې کوم له ډاکټر صاحب نه هم دا پښتنه د ډاکټر صاحب سلام او کېلا نه هم په غوږ کې کار کوم هم د ډاکټر د فاره انده ته د یار باسه مشکل هم دا چې درومیا سرایسته مې ټول بدن بخار کوي، ځینې ډاکتران راته وایي وایستاد دی، ځینې خرابه دی، ځینې راته وایي وایي نه ته کوم جلدي تکلیف لرې څه وایي څه وایي. خو درې میاشتې کېږي ډېر کار مې ستړی ده، خو کوم وخت چې دوا خورم شایم چې دوا نه خورم مشکل بېرته راځم. مشکل یې چې ټول بدن کې مې همداسې غوڅه غوڅه وریږي. سار لاښونه به راته څهوي او که ته مهرباني وکوي که د کوم د تداوي ځای ما ته راته ناسته کې نو زه ورته مراجعه وکړم بیا هلته درکړم.
سمه ده وروره، په دغه وختو کې د افغانستان کې د جلدي تکلیف خصوصا دغه حساسیت زیات شوی ده. ځینې وخت دغه حساسیت کله چې یو سړی ته پیښیږي ځینې علایم په وینه کې معلومیږي، دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده. ځینې مکروبونه ده لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري، هغه هم د خارش د جلد دغه شان هم پیدا کوي، خو دغه اساسیت علت معلوم نه ده. دغه ورور تر کوشش وکړي که د ځان پوکي چا چش سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي. دغه مشکل وي لکه چې هغه وویل دوا چې وخوري بیا ښه ده، که دوا بیرته خوشه کړي بیا همداسې ده. اوس دغه ځینې واکسینونه پیدا شوی ده که لږ ذره موثر ده. اول دا ورور ته مختلف تستونه کې معاینات کوي که معلومه شي چې څه باندې حساسیت لري، بیا د هغه واکسین اخلي ان شاء الله به ښه کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کوي؟
ما د سند لپاره مسؤل لپاره خوري دا څه دې مې پوښتنه ده چې هغه موضوع دې چې څل دغه بهاري خو دا څه دې پوښتنه ده چې په څه جواب راځي؟ ها زما دا څه دې څنګه درته زیر وخت راځي دا تران د کله ما غواړم ته ویل چې دا د رې کې نثار دی دوام را کړی دا تاسو پیدا نه کوي.
سوال شرم خارج از موضوع است که مشکل داره که یک پای یک طرفشون درد میکنه که خوب است پیش دکتر سر به بخش استخوان مراجعه کنه. گاهی وقت مشکل ارگا در خود کمر باشه وقتی که دوا میگیرن، چون اکثرا دکتر صاحب دوای زده درد میته، دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه، وقتی تاثیرات دوا از بین میره دوباره درد شروع میشه. خوب است که معلوم شوه بعض عکسای از کمر گرفته شوه، حتی اگه امکانات باشه معاینات پیشرفته مثل MRI کنن، و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحب ورم جراحی عصب یا میشه عملیات کنن و یا میتونن با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشان رفع شه.
عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلی که کیده. سلام علیکم.
جمال دکتر صاحب دا گفتنه ده که دکتر صاحب دا تگریست کول و نسوار کول اونی که تو آغو لری کنه کم خودی بوری آره لری کنه او دا د ضرورت تاسو کوم دا کمپنی به سره لري کنه.
دخانیات ټول مزر ده، تاثیرات پر ټول وجود کده، ځکه چې پزرا باندې هم تاثیر لري، ځکه چې هغه نیکوتین لري، دغه نیکوتین د زړه تکان زیاتوي، دغه مشکلات پیدا کیږي. خب مزر ده، دا بد تاثیرات لري کې استعمال نه کړی ډیر خدا
د وینې د کمښت اصلي نخي نخاني سړي
دا ډیر خاص سوال دا ځکه چې ځین خلک کم خون نه دا ولی داس فکر کوي چې دوی کم خون ده هغه څوک چې کم خون کم خونی لري اولین شکایت دا ده چې احساس د ضعیفي خستګي ځین یو لیک کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي زړه ریګ دی خوب کم وي همیشه نارام عصبونی دغه شیان وي خب ځینې علایم هم لري چې عامل د سببي فرق کوي دغه که وینې که رنګ یې وګوري داسې پک ژیړ ده او دغه خصوصا دغه سترګې چې وګوري هلته د همدغه غشای مخاطي ډېر خاصف وي رنګ پریده وي دغه علایمه ده او که بل مثلا عامل سببي کوم سرطان وي کوم بل مشکل وي یا دغه تیلی غټیږي جګر غټیږي دغه هډوکې درد ورسره وي او نور دغه خونیزي لري له مختلف ځایونه خونیزي دغه شیان پیدا کړي
صفي الله له لوګر ولایت نه سلام علیکم
موږ هم مریض لرو او دا وزن کمیږي وزن کمې رنګ د سیجر غونډې د رستوران ته ګرځول لري هغه کله یو مریض شي کله بل مریض شي خو مدل من ویلای کی دا چې ډاکټران هم خاص نشته موږ دا غواړو چې تاسو ته خوښ کوی دا مریض پک نه مسته اشاره راکړي
مریض سو کلند او روزانه او څومره وزن بایل دلته
تقریبا مریض مجھے اشکلن دے او تقریبا 1 کلو نہ کلو وزن بھی بھائی لے
توخی کی
توخ نہ لے وزن کم دے وزن ډیر کمیش وارکیا نہ لے
خوراک دم مشکل دے مریض وزن بھائی لے جدی مسئلہ دے چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي او دغه علت معلومه شي کولی ده په کمخونۍ کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي هغه هم کمخونۍ پیدا کېږي او خپل اعراض علایم لري لکه چې د وزن بایلل او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کې خود دغه سر دومره لوړ نه ده خو خدا که توبرکلوز لازه یا مکمل ماینا تلویزیونی ماینا دغه شان وشي عامل اصلی معلوم شي ولی وزن بایلل ده
ډاکټر صاحب د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو هم ګټه اخلي لکه شات شودې مغزیات همدارنګه داسې نور شیان دا څومره ګټور دي
دغه غذایي مواد منبع اساسی دغه لکه اوسپنه فولاد ویتامین بی 12 دغه شان ده دا ډیر ښه ده همیشه موږ هم مریضان ته همداسې توصیه کوو چې دغه غوښې ځیګر دغه وچه میوه دغه شان زیات وخورئ لکه بادام چهارمغز دغه شان ځکه دا د اساسي منبع د فولیک اسید او دغه اوسپنه ده دغه ډیر ګټه کوي
آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت
تلاسیمیا خپله یو ارسی مرض ده مور پلار چې ولري یا په کور کې څوک ولري هغه چانس ستاسو دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي دغه سبب د کمخونی دغه شان شي او ډېر امراض سرطانی امراض لکه چې لوکیمیا گانې لنفوگانې دغه هم ارسی تاریخچه لري ځینې مریضان ممکن دغه په کور کې څوک دغه مرض ولري او دغه ماشوم یا بل سره ته انتقال وکړي دغه فامیل ته دا کمخونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کمخونه وي اساسي تاثیرات زړه باندې ده ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمل 15 لیتر وینه لري هغه د څوک چې کمخونی لري یو 2 لیتر دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي دغه دوامدار چې دغه زړه زیات بار وړي دغه یو وخت ورسیږي چې دغه زړه کار نکوي فعالیت کمیږي عدم کفایت د قلب پیدا کیږي هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیښیږي
یا ریه ساده کدی سما دنا فر دور اغلی بیار غسان دی سموجو نوهی بیا دهل من پا مست دور اغلی بیار